سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواکې است. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نما په بغلان ولایت کې پر وزارت باندې بریټ غندلې دی. د جمعې په شپه نامعلوم وسلوالو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو وزارت بریټ کړی دی. په دغه بریټ کې لک تر لګ لاس کسان چې د عبادت لپاره راټول شوي وو وژل شوي دي. ملګرو ملتونو د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه بریټ وڅېړي او د ورته پیښو مخه ونیسي. تر اوسه دغه بریټ پلاچا پر غاړه نه ده اخیستې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د مرستندوی کارکوونکو په وړاندې د زور زیاتي د دوی د تختونې ټپي کولو او ځورونې راپورونه ورکول شوي دي. په جنوا کې د اوچا ویان جینسلر کپرون جمعه په یو کانفرنس کې ویل په 2023 میلادي کال کې تر بل هر کال زیات بشري کارکوونکي روغتیا پالان د مرستو رسولو پرسنل او بشري چارو نور مامورین وژل شوي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د کور میجنسي چارواکي وی حالته د شویا او سنی ډلو ترمنځ په تازه شخړو کې لک تر لګه 15 کسان وشل شوې دي. د کور میمرستیال کمشنر جاوید المسید پرون وخت د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي شخړه لومړی په جلامی چار دیوال او ټالو کونج کې پیل شوې او بیا نور سیمو ته غځېدلې ده. د فلسطینی رسنیو د پرونه یو راپورونو لمخه پر غزه ښار د اسرائیل تر یوې حمله وروسته پوجل شوی کې خزي او ماشومان هم شامل دي. وافا خبري اجازه ده تازه حمله کې د وژل شوی شمیر یاته کسان نه زیاتیت کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لویت استین وای واشنگتن په لبنان کې د روان کړکیچ ډیپلوماټیک حل ته ژمن دی. هغه په عین حال کې له اسرائیل څخه غوښتنه کړه چې په غزه کې د ناوړه وضعیت ته کېدو لپاره اقدام وکړي. د رسنیو راپورونه وایي ښاغلی استین نن شنبه له خپل اسرائیلي سیال اسرائیل کتس سره په ټلیفوني مکالمه کې دا څرګندونې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویاند ویلي استین په دغو خبرو کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالاتو په لبنان کې ډیپلوماټیک حل لارو ته ژمن دي. د پوینه په دغو خبرو کې د امریکا دفاع وزیر په غزه کې د بشري وضعیت د بهتری لپاره د اسرائیل د عملی اقداماتو غوښتنه کړې ده. د سودان پوز نن ویلي چې له یاغي ملیشو یې د پلازمینې خرطوم د یو کلیدي ایالت مرکز بیرته نیولی دی. د دغه ځای له 15 میاشتو د مخالفو ملیشو په لاس کې بو. د سیناریل ایالت مرکز سنجه په روان 19 میاشتنۍ جګړه کې د پوز او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو ترمنځ د جګړې پر مهال استراتیژیک ارزښت درلوده. او یو سپورتي خبر، سبا د آی پی ایل سیالیو بولی پیلېږي. د هندوستان د کرکټ غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو د 13 پړاو بولی سبا یکشنبه د نومبر په 23 نیټه پیلېږي. د هندي کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په لومړی ځل غواړي چې د بولی مراسم د سعودي عربستان په پلازمینې ریاض کې ترسره کړي. رپورټونه لیکي چې دغه مراسم به د نومبر په 23 او 25 نیټه د 2 ورځو لپاره ترسره شي. په دې بولی کې 1500 را بیا هندیا او بهرنی لوبغاړي وړاندې کیږي چې لړډلې تل سفان لوبغاړي دي. د آی پی ایل لس لوبډلې په د یادو لوبغاړو لړډلې او بیا بهرنی او یو سلو سلور د هندي لوبغاړي وپیری. راشد خان یوازینی هغه افغان لوبغاړی دی چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې له بولی وړاندې ځان سره د 300 کروڑ هندي روپۍ په بدل کې وساته. د افغانستان په 300 نور لوبغاړو کې عظمت الله عمر، زین الرحمت، موجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، نوین الحق، محمد نبی، فریدون داود، ضعیف الحق، فاروقی، گلبودی نائب، علا محمد غزنفر، وقار سلام خیل، ظاهر خان، نجیب زدران، صدیق تل، قیس احمد، کریم جنت او ننگیالی خروټی شامل دي. په دې خبری مجله کې زه فرشته سحاق د عقاب پیکار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې په معترضو افغانو میرمنو اعتراضي خوځښتونو او بشري حقوقو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستی لیک استولای دی.
د خوځو انجونو ځپل او شکنجه کول ته په کې اشاره شوې ده. جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپل ته په کې اشاره شوې ده. د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده. هدفمند او ترورونو ته اشاره شوې ده.
او همدارز د نورو راپورونو ترڅنګ د ورزګان ولایت نه هم د خلکو غوښتنې دي.
ولې زموږ مریض تاسو ویني چې در بازار پر دوه غنټې لار ده، کله په نیمه لار ژوند نه سوار کی، کله بازار ته ژوندۍ ورسی ولایت.
د افغانستان تر څنګ د نړۍ اړوند راپور هم شته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی موترز افغان و میرمن و اعتراضی خوزکتون و د بشری خونو فعالان و د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیسته لیک استولای دی. په دې لیک کې ډونالد ترامپ څخه غوښتنه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لغو او د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریځ غوره کړي، خو د سیاسي چارو شنون کې بیا د دوه تړون لغو کول ستونزمن بولي. نور جزئیات سنا کاکړ پر راپور کې.
یو شمیر افغان معترض و میرمنو اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقوقو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې د متحده ایالاتو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لغوه کړي. په دغه لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته لیږل شوی د ډونالد ترامپ له ادارې غوښتل شوی چې د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریځ غوره کړي. په دې لیک کې چې د افغان ښځو ټولو اعتراضي خوځښتونو برخه اخیستې راغلي چې د دوه تړون نه یوازې دا چې افغانستان ته یې سوله او ثبات نه دی راوستی، بلکې ناوړه پایلې هم لرلې دي. د دغه لیک یوې لاسلیک کوونکې فوزي وحدت ازادي راډیو ته وویل
د ښځو نجونو ځپل او شکنجه کولو ته پکې اشاره شوې ده، جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده، د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده، هدفمند او ترورونو ته اشاره شوې ده، د رسنیو ازادي او مدني بنسټونو کمزورتیا ته پکې اشاره شوې ده، همدارنګه د مخدره موادو تولید او قاچاق زیاتوالی په افغانستان کې دغه تر ټولو هغه مهم او عمده موضوعات دي چې په لیک کې ورته کتنه شوې ده.
په دې لیک کې د طالبانو د کړنو او د دوه تړون د کورنۍ ناوړه پایلو سربیره د نړیوالو اغیزو په اړه هم بحث شوی. په لیک کې راغلي چې د دوه تړون دوام به نړیواله ترهګري پیاوړي کړي او د سیمې د بې ثباتۍ د پراخې کډوالۍ ګواښ د خطرناکې حکومتداري د الګو جوړولو او د سازمان شویو جرمونو د زیاتوالي لامل شي. د ازادۍ په لور د افغان ښځو غورځنګ مسؤلې طاهرې نصري په دې لیک کې د نورو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اولین چیز رکماز دولت ترامپ
زموږ لومړنۍ غوښتنه د ترامپ له دولت څخه دا ده چې د سولې تړون باید لغوه سي، ځکه په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې هیڅ اغیز نه لري. طالب مشران باید په دې دریو کلونو کې د ترسره شویو جنګي جنایتونو او د بشري حقونو د نقض له امله محاکمه سي.
افغانستان انجام داده
خود سیاسي چارو په اسدالله ندی مئی د دوه تړون لغوه کول ستونزمن دي.
د دوه تړون لغوه کول تر یو حد ستونزې جوړولی شي، ځکه د سیاست مسله ټولنیزو بنسټونو سره نه حل کیږي. د سیاست مرکز ځواک دی او طالبان اوس مهال په افغانستان کې واک لري، نو د ترامپ حکومت له دې پرته بل لار نه لري چې له دوی سره معامله وکړي او د خپل غوښتنو یو برخه پر دوی ومني.
د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د لومړي دورې پر مهال لاسلیک شو. د دې تړون مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل شوی و دغه تړون بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره کړي او افغانان په خپل د افغانستان راتلونکي وټاکي. خو د فزاو د بشري حقوقو یو شمیر فعالان تل په دې تړون نیوکه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال په یو مناظره کې ویلي و چې دا تړون د دې د ادارې لخوا د لاسلیک کولو نه څه موده وروسته لغوه شوی و، ځکه په خبره یې طالبانو له دې تړون نه سرغړونه کړې ده. د دې وړاندې هم بیلابیلو امریکایي چارواکو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوه له هوکړې نه په سرغړونه تورن کړی، خو طالب چارواکو تل دا تورونه رد کړي دي.
بیا هم خراغلی لزده کرو بی برخی شوی افغان انجونی ده هلکانو پا سیر زده کرو تا دلست رسی ده حق غوختنه کوی. لزده کرو من شوی یو شمیر انجونی لازدی راژیو سر پا خبرو که وای چه ده خپل نامعلومی راتلون که پاڑن دیخ نداری. ده پا ده سیال که ده چه تازه اروپایی طولنی ویلی چه زده کرو تا ده افغان انجون و هلکانو ده لست رسی لحقم لاتر کوی. پا هم دیار تفصیل پا دیر پور
که. باید به من و رویاهایم دیوار بکشن.
دا کابل خار و سیدون که سوسن چه ده خونزی لخلصه و لوروز سر الوار و زکر و پاته شوی آزادی راڈیو تاویل
چرا شرایطی که داو به دنیا آمدیم باید بمانو رویا هایم دیوار بکنم.
ولی شرایط می دهیل و پر اوران نخند شی. هر اورز بخیال که می داوی چه ده ازموین ده میستر شابکینم او ده کانکور ازموین پختن بزوابوام. ده هر اورزی پا تیری دو نهیلی می پا وجود کیری خیز غلوی. ده چه ولی زل کانکور ازموین پاتیم.
ده کابل خار یا بلا و سیدون که هماسا چه ترشپگم طولگی زدکری کریدی خود طالبانو پا بیا واکمنی دو لزدکرو را گرزول شوی آزادی را ریو تاویل.
ما دختر سنف ششم بودم.
زه په شپږم ټولګي کې وم چې ښوونځي وتړل. تل مې دا هیله لرله چې ښوونځي ته په تګ سره خپله راتلونکې روښانه کړم، خو داسې ورځ راغله چې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ وتړلې. دا خبر زموږ لپاره ډېر ویرونکی و او نړۍ مو تیاره شوه.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې لوڼې یې له زده کړو بې برخې شوي هیله لري چې د زده کړو حق بیرته ورکړل شي. د کابل ښار اوسیدونکی میر عبدالقیوم چې دوه لوڼې یې له زده کړو بې برخې شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
از ما دختره کنیم دکت سارا جان محصل سال دوم پانتون
دیوه. از ما یو لور ده پانتون ده دویم سنف محصله و او بله هغه ده خوانسی ده یو لسم تولگی زدکه اون که وچه لزدکرو پاتشوی ده اغوی پا استعداد می افسوس رازی.
خانه موندن و از درس محروم شدن وای پا استعداد از نمی دختره که
ده خمر پر نومی و مور پا دیار اخبال نخنه لازادی را دیو سرد دست شریکوی.
سه سال است که مشان به خانه هستند.
درې کله کېږي چې لوڼې مې په کور کې دي. له روحي او رواني پلوه یې وضعیت ښه نه دی. هیله لرم چې درس ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې ویلي چې زده کړو ته د افغان نجونو او هلکانو د لاسرسي له حقه ملاتړ کوي. اروپایي ټولنې پرون جمعه د نومبر 22مه د زده کړو د اونۍ په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د لوستو وګړو پر مټ کولی شي اقتصادي ثبات او پرمختګ ته ورسیږي او زده کړې کولی شي چې په ژوند کې مثبت تغییرات رامنځته کړي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې او همداراز یې د پوهنتونونو دروازې هم د محصلینو پر مخ وتړلې چې له کبله یې د هرې ورځې په تیریدو ډیری نجونې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یونسکو د 2024 کال د اګست په 15مه په یو راپور کې ویلي و چې طالبانو په قصدي ډول 1,400,000 نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې کړي دي. د دغه سازمان د موندنو له مخې په افغانستان کې د هغو نجونو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې له زده کړو بې برخې کیږي، ځکه په خبره هر کال ډیری نجونې له شپږمو ټولګیو فارغیږي خو وړاندې زده کړو ته د محدودیتونو له کبله دوام نشي ورکولی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ډوډۍ او سور ګل مستند فلم چې په افغان میرمن او د طالبانو د واکمنۍ د غیزو په اړه جوړ شوی تیر شپه د ایپل په نوم په ټلویزیونی شبکه کې نندارې ته وړاندې شو. په دې فلم کې لوبیدونکي خزي او فلم جوړونکي وایي هدف یې له دې اقدامه راتلونکي کې نور افغان نجونو او ښځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا مستند فلم د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی او امریکایی اداکار جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی دی. نورحال په دې راپور کې ورو
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د سوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سورګل تیره شپه د نوومبر په 22مه د اپل ټلویزیوني شبکې له لوري نندارې ته وړاندې سو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی، په تیر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو او محدودیتونو له امله د یو شمېر معترضو ښځو مستندې کیسې او تصویرونه پکې خپاره شوي چې د طالبانو پر ضد یې پر اعتراضونو لاس پورې کړی. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان معترضو ښځو د ډلې غړي او مسؤلینې دي وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د خپلو حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. له دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دای فیلم تمام دخترانی که در کابل اعتراضات را.
په دې فلم کې ټولې هغه نجونې په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي، خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه، زهرا حق پرست او شریفه موهید یو. د طالبانو سره د مبارزې اوله ورځ موږ اعتراضونه وه، او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړی او د مترزو ښځو ډلې غړی زهرا حق پرست بیا
د تاریخ 14 نومبر سال 2024 ریلیز شد، تاریخ 22 نومبر در اپل تیوی برنامه‌اش گذاشته شد.
دا فلم په 2024 کال د نومبر په 14 خپور شو، او د نومبر په 22 په اپل تیوی کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولي او مبارزې ښيي چې څنګه د یوې ترهګري ډلې پر وړاندې یوازې پاتې شوې، ملاتړ یې ونه شو، خپل ټولو حقونو د لاسه ورکولو له امله وټونو ته راووتې او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل. زندان، شکنجې، بې احترامي او ان هېواد پرېښودل یې تجربه کړل.
ډوډۍ او سورګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کان فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې سو. د دې مستند یوې بلې جوړونکې د انجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا خپره شوې، پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام را اړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټرې سهرا مانی بیا په دې اړه په خپله ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دې واوري. میرمن مانی تېره اونۍ د دې فلم په اړه فرانسې خبري آژانس ته وویل:
ہائی سبا تاسو د دې قیمت ورکړي، دا ډیره لری نه ده او د توقع خلاف هم نه ده، ځکه چې طالبان په پرلپسې ثابتوي چې هماغه طالبان دي، خو موږ یې تل ردوو او وایو نه، دوی هغه طالبان نه دي.
ډوډۍ او سورګل مستند فلم د اپل ټي وي په 9 غورو فلمونو کې راغلی چې تیره شپه یې نندارې ته وړاندې کړ. اپل ټلویزیون د اپل مشهورې نړیوالې کمپنۍ له پلاتفارمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي. میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي. دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیرویس ساعت
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. وس هم وار رسیدلې یوې بهرنۍ موضوع ته. د لبنان پر پلازمینه بیروت د اسرائیل په تازه هوایی حملو کې لک تر لګې ولس کسان وژل شوي او ګڼ شمیر نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو یو استازي د وربند پر موافقه د صلاح کېدو لپاره منځني ختیځ ته سفر کړی دی. پرون هم د بیروت پر جنوبي برخو په حملو کې خلکو ته مرګ ژوبله وښتې وه. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل د نن ورځې هوایي حملو لږ تر لږه 11 کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. په همدې حال کې ډیپلوماټان د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د صلاح کېدو هڅه کوي. د لبنان د ملکی دفاع بنسټ ویلي چې دا ابتدایي شمیرې دي، ځکه د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې کارکوونکي په نړیدلو ودانیو کې په خلکو پسې ګرځي. دا تر یوې اونۍ په لنډه موده کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې څلورمه حمله ده. دا حمله داسې وخت زیاتې شوې چې د امریکا استازي آموس اوکشټاین تیره اونۍ سیمې ته سفر کړی چې هدف یې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د 14 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره د اوربند پر موافقه صلاح کېدل دي. د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ دغو وسلوالو شخړو په وروستیو 2 میاشتو کې د بشپړې جګړې بڼه خپله کړې ده. د لبنان حزب الله یو پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري. د سیاسي برخې استازي د لبنان په پارلمان کې حضور لري. د لبنان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیل په بمباریو کې تر 3500 زیات کسان وژل شوي او تر 1500 زیات نور ژوبل شوي دي. د دغو شخړو او جګړې له کبله د لبنان د ټولو وګړو یو پر درېمه برخه یعنی 2,00,000 کسان کډې کولو ته اړ شوي دي. د اسرائیل په شمال کې د توغندیو، بې پیلوټ الوتکو او میزایلو د حملو له کبله دغه راز په لبنان کې دننه د جګړې په نتیجه کې د اسرائیل نوي سرتیري او نږدې 50 ملکیان
وجل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې د لایحې تصویب په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د اس آی وی پی یو او پی دوه کې سونو لرونکو افغانانو له هرکلی سره مخامخ شوی دی. دوی وایي هیله لري چې دا لایحه به د دوی د کیسونو بهیر ګړندی کړي. دا لایحه چې په دې وروستیو کې تصویب شوې د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ په شل کلن ماموریت کې خدمت کړی دی. نور جزئیات له سناکا کړاورو.
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې لایحې تصویب د پی یو پی دوه او سیفي کیسونو لرونکو افغانانو ته نوې هیله پیدا کړې چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د کډوالۍ د پروسې بهیر به یې ګړندی شي. دوی غواړي چې د کیسونو د بهیر د چټکتیا لپاره یې عملي ګامونه پورته شي او ژر تر ژره امریکا ته انتقال شي. د پی دوه کیس لرونکی ایمل چې شاوخوا درې کلونه یې په پاکستان کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره امریکا ته د انتقال په تمه تیر کړي دي، د دې لایحې د تصویب هرکلی کوي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده. او زموږ هیله دا ده چې همداسې دوی دغه لایحه تصویب کړه. نو هیله ده چې همداسې وشي او دغه پروسه چټکه کړي.
د پی او کیس لرونکی محمد عارف وایي د افغانستان په بادغیس ولایت کې له درې کلن انتظار وروسته په دې وروستیو کې قطر ته انتقال شوی دی. هغه هم د دې لایحې تصویب هیله بخونکی بولي.
تقریبا 3.5 سال میشه من منتظر هستم. برج
درینیم کال کیږي چې په انتظار يم. د 2024 کال په فبروري کې مې مرکه میډیکل شوه. ل یو لس میاشتې وروسته سلويخ پر ځکیږي چې قطر ته انتقال شوم. د خپل کیس د پروسس په تمه يم. هله لرم د لایحه غزنا کوي او هغه کسانو یي چې په تصویب کې ونده درلوده په عملی کولو کې هم ونده واخلي.
تصویبشون نقش داشتن در قسمت عملی کردن شوم بیشتر مصر باشند.
د کابل خاري اوسیدونکو چې د موضوع د اساسیت لامل نه غوړي نو می پر راپور کې واخیستل شي او د اس ای وی کیس لري. ازادي رادیو ته وویل
نجدای درې کال کې چې مونږ د امریکا انتقال پر هغه سیفي پروسه کې منتظر یو، خو تر اوسه پورې زمونږ په قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه وضعیت مونږ ته ډېر اندېښنې او ناهیله کړی دی. مونږ غوښتنه هم دا ده چې ژر تر ژره دغه بهیر چټک شي، ځکه دغه اوږده انتظار زمونږ په ژوند او راتلونکي ناوړه اغېزه کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې په دې وروستیو کې د افغان متحدینو د ساتنې لایحه تصویب کړه. د دې لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا د دولت پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایانو د شل کلن ماموریت پر مهال یې د دوی د ځواکونو تر څنګ خدمت کړی دی. دغه لایحه د یوه استازي دینا تیتس لخوا کنګرې ته وړاندیز شوې وه او د 324 موافق رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شوه. نوموړی د نومبر په 28مه په خپل ایکس پانل لیکلی و هغه په دې ویاړي چې د دې لایحې مشري کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی وشي کولی د خپلو هغو وړ افغان متحدینو ساتنه وکړي کوم چې له متحده ایالاتو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. دا لایحه په داسې حال کې تصویب شوې چې د اس آی وی پی یو او پی دوه کیسونو لوی شمېر درلودونکي له دریو کلونو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې بې برخلیک دي او بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د راپورونو له مخې امریکا په 2020 کال کې خپل ډېر شمېر متحدین امریکا ته انتقال کړي دي، خو لا هم یو لوی شمېر چې کره شمېره یې معلومه نه ده د خپلو کیسونو د بهیر بشپړېدو او دې هیواد ته د تلو په تمه دي.
مرور غانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له آزادی رادیو. د ته اورزګان د لری پروتوسی موسیدونکو د شوند لمړنۍ او سنتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي. دا چې دوی څه وی په دې راپور کې ووري
د اورزګان ولایت د لری پروتوسی موسیدونکو د ژوند لمړنۍ سنتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي. دی وای د تیر شل کلنې جګړې پر مهال د دې سیمې سخت زیانمنې سوي دي. شوونځي نړېدلې دي، کورونه ویجاړ سوي او ماشومان ترشنه اسمان لاندې زده کړې کوي. دا اوسیدونکي له حکومت او مرستندویو موسسو غواړي چې د ښوونیزو مرکزونو، روغتیایي کلینیکونو او پاکو اوبو د برابرولو لپاره بنسټیز اقدامات وکړي. تر ټولو چې زیاته ځپل سوې ده د دغه ولایت د مهرآباد سیمه ده چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د ګڼو جګړو شاهد وه. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي
مهرآباد سره هیڅ کومک نه دي سوي. سړکان یې تاسې ویني، پلونه یې تاسې ویني، یو بل دغه یې تاسې ویني، کلینیکو مکتبو دا شان یې تاسې ویني چې نه دي جوړ سوی. اوس یو کلینیک دلته کښته شروع سوی دی، خو حتی سر ته در وسه نه دي رسېدلی. موږ ټوله ورته خوشحاله یو، ولې زموږ مریض تاسې ویني چې در بازاره پرې دوه ګنټې لار ده، کله پر نیمۍ لار ژوند له لاسه ورکړي، کله بازار ته ژوندی ورسېږي ولایت ته. نو زموږ سره ګوره کومکونه نه دي سوي. زموږ
پنځه څلوېښت کاله مکتب نه دی لیدلی نو دا مالونه دنیاوي باغونه سړکان دا زموږ د ټوله خراب سوي. دا چې مکتب را جوړ کړي، لار را جوړه کړي، کلینیک را جوړ کړي، دغه مو غوښتنې
کلینیک ستا اول خو د مدرسې خواهش کوو چې مدرسه د کوچني ماشومان ته جوړه شي، دیني تعلیم وکړي. اکاش مدا غد ته وینې چې پر دا رقم دی، دا رقم تیر سوی دی. نو دا غوښتنه مې سلورو چې کدا کاش لا سړکان جوړ شي.
دا یوازې د مهرآباد سیمې اوسیدونکو نه دي چې د ژوند د لمړنۍ اساسي اړتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي، بلکې د دغه ولایت د لرو پرتو ولسوالۍ اوسیدونکو او د مرکز ترینکوټ د یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکو هم چې تیرې شل کلنې جګړې زیات ځپلې دي، هم ورته غوښتنه لري. اورزګان ولایت د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی چې د اوسیدونکو زیاته تمه یې کرنې او مالداری ته ده، او له همدې لارې اقتصادي سرچینې خړوبېږي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی د مقام د دفتر رئیس مولوی هارون حقانی وایي په دغه ولایت کې شل کلنې جګړې خلک زیات ځپلي دي. دی وایي دوی هڅه کوي چې خلکو ته کار وکړي.
کوشش پر دې دی چې د اورزګان په ولایت کې پلیرو نور پروتو سیمو کې هغه د تعلیم برخم ترغه ځای پر ورسو او د صحت برخم ورسو. د هر کلی، د هر وطن مشکل، د ټولو ولسونو مشکلات په خپل ساحو کې ورحال کوم.
د اورزګان د لرو پروتو سیمو اوسیدونکو د ژوند لمړنۍ اسانتیاو ته د برابرولو غوښتنه کوي. دا سیمې په تیرو جګړو کې زیاتې زیانمنې سوي دي. اوس اړتیا ده چې حکومت او نړیوالې موسسې د ښوونې، روغتیا او پاکو اوبو د برابرولو لپاره بنسټیز اقدامات وکړي. دا هڅې نه یوازې د خلکو ژوند ښه کولی سي، بلکې په سیمه کې د پرمختګ او سوکالۍ د راتلو لامل هم کیدای سي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره می کوله د ازادي رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وب ډیر ورځ په ورځ کښه تر وانی د خلکو چاره به اخر ته وب ولاړې 200 متر سمسولان ورچول. دا به ر په پیتاب لري کې لن لري کې سمسول لري. نو مخلوق په دا سزا بخته دی ورور که زما غږ تر د مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي، یا د دا ډامه څه د کچکي د ډامه څه واله ورته راکش کړي. وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامې خوی ګوتو ویزو او د پاسپورت د چند خرچا کچیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه وشاره متخصص وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض میدم. دا ډیر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات باندې ویډیو باندې دا په تمام نړۍ کې نشته تمام نړۍ کې دا شي قانون او دا حکومت وو نه دی لري الله دې خپل خیر کې موږ ډیر په دې باندې خوش یو باید رسنۍ آزادې رسنۍ باید رسنۍ خپل خبرونه وته یو مسلمان ورسي د طالبان یو شکار چې دا ویډیو باندې تصویر باندې دا هم نه کې امکان لري
ستاسو پیغام ستاسو نظر
بیا هم کارغلی وړاندې به په څو شیبو کې د نیمه نړۍ خبرونه